رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري ګڼلی دي. نن شنبه ده، د لندیا قوس 18 د دسمبر میاشتې 8. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې دې سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه واستوي. ترکیې پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د کابل د ټولو مرکزونو د رایو د باطلولو اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون غونډه وکړه او دوی د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د بیا غور غوښتنه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک ناپاک رایې سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بل خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولهییز حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. فیض محمد حنفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چنارتو ولسوالي د طالبانو تر محاصرې لاندې ده او که پر وخت ورته اضافي ځواکونه ونه رسېږي ښایي د وسلولو لاسته ورسي.
دغه ولس و قتل عام ته ولاړ دي. غواړو چې دغه زموږ مورال د پیښ څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګي.
د چنارتو ولسوال ویل چې په چنارتو کې پرون درې افغان سرتیري د طالبانو او څلور نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ترکیې پرون له امریکا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوې دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار دا غوښتنه په انقره کې د سوریې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز جافري سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې د څارنې دغه امنیتي پوستې د ترکیې د پوځ او د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې ترمنځ چې ترکیه یې تروریستي شبکه ګڼي د شخړو د کمښت په هدف تاسیس سوي دي. د ترکیې دفاع وزیر له ښاغلي جیفري څخه غوښتنه وکړه چې امریکا دې له وای پی جی وسلوالې ډلې سره خپله همکاري هم پای ته ورسوي. د سوریې کردانو له 2011 کال راهیسې د ترکیې سرحد ته نږدې نیمه خپلواکه سیمه ایجاد کړې چې ترکیه یې مخالفت کوي. ترکیه بیره لري چې دا به د دې هیواد پر خاوره میشت کردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بے شعور او تنبل شخص وباله. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ټیلرسن اول د ولسمشر ټرمپ په اړه په یوه انتقادي مرکه کې ځینې څرګندونې وکړې. ښاغلی ټرمپ په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، دی ډیر بې شعور و او ما نسوای کولی چې د ده له شره ځان ژر بېغمه کړم. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ټیلرسن ځایناستی مایک پامپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي او زور باندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې وړم ورځ له سی بی ایس نیوز شبکې څخه خپره سوه، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټرمپ بې ډیسپلینه شخص دی چې لوستل، د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډیرو مسایلو جزئیاتو ته تاګ یې نه خوښیږي. د ویلي چې ولسمشر ټرمپ ورڅخه د داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور و ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. ریکس ټیلرسن د 2018 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې چې د 2018 میلادي کال د مارچ پر 1 د ولسمشر ټرمپ لخوا له کاره لرې کړی سو. د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هېواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې وایي استخباراتو ورته په هېواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. ولسمشر میلوش زیمان په چک جمهوریت کې د چینایي او روسي جاسوسانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د استخباراتو پر راپور شک څرګند کړی او ویلي دي چې د استخباراتو د کار کیفیت مخ په خرابېدو دی. خو د چک د استخباراتو مشر میخال کودیلکا پرون ویل چې په تیرو 5 کې دوی پر خپله خاوره د روسیې او چینایي جاسوسانو د ډیرو فعالیتونو مخه نیولې ده. نوموړي ویل چې زموږ د اسرایلي او امریکایي همکارانو په وینا د چک استخبارات په اروپا کې تر ټولو اغیزناکه او فعاله استخباراتي اداره ده. د چک ولسمشر خپل استخبارات تورن کړي چې د هغه په خبره په چک کې هغه اسلامي ترهګر پیدا نه کړل چې د قانون نافذونکو ادارو یې د موجودیت په اړه شواهد هم وړاندې کړي دي. د چک ولسمشر میلوش زیمان د روسیې او چین پلوی ګڼل کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري بللي.
د دوی سره همکار و تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالي ته ورسیږي او موږ مثبته نتیجه واخلو او حق اقدار ته وکړو.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتخابونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی.
قسمت ایکی چرا شایسته هستم یا نیستم ای بس زیادتر بس مدیریتی است تا بس جنگی تا بس نظامی.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغانیو پر ځای په پاکستانی کلدار و مالی معاملې خلاف عمل بولي.
د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده. نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د لاسره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د یمن حوثي یاغیانو حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړي دي. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
نو مجلسی صاحب نصیب ګل خوخي څوکي
او کې ګل چې خه غاګ لري نو چیرته دې د نتاقي پسې وګرځي؟ په نتاقي کې به قرار قرار باسواد هم شي او مشهور هم شي.
د اوکې ګل پر کیسه د ګوړی اچار تفریحي پروګرام کې خبريږي چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې خبريږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره اړین بللی دي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځای وبلله او ژمنه یې وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه له سره د غور لپاره اړین بللی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وایند ذبیح الله سادات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترڅ کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به له سره غور کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړل. په اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اورېدنې کمیسیون د دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد ته چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم او بولي موږ د دوی سره همکار یو ترڅو وتوانیږو دغه ملي پروسه پخوالی ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ یو ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
موږ نگران ازي هستیم چې نمی با شماري موجوده کې فعلا نصب بدون از ناظرین او بدون اسناد و مدارک لوایح او طرزالعمل های پروسه در کابل جریان داره ممکنه که منجر شوه در حقیقت به ای که رایسازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شود.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې پړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بحراني نکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ چې په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پالیسي او پلان نوې موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتقادونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی. له دې ګمارنې وروسته پر ولسمشر اشرف غني چې ځوانانو او په تېره ښځو ته یې په حکومت کې د پراخې ونډې د ورکولو ژمنه کړې خورا زیات انتقادونه وسول. خو حسنا جلیل څه وایي؟ احمد تکل براته وایي.
حسنا جلیل د لیندۍ په څوارلسمه نیټه لومړنۍ ښځه شوه چې په افغانستان کې پر یو خورا مهم امنیتي پوست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه. د ګمارنې په افغاني ټولنه کې سخت انتقادونه وپارول ځکه د ځینو کسانو په نظر هغه بې تجربې ده او په روان پیچلي امنیتي حالت کې د دې امنیتي ادارې په مشرتابه کې ډیره ګټوره نه ده. دا ټاکنه حتی د ځینو ښځو لپاره د منلو نه ده. په لندن کې د افغانستان د سفارت یوې پخوانۍ کارکوونکې ډیوی پتنګ د میرمن جلیل د ټاکنې په اړه پر ټویټر د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې ولسمشر په حکومت کې د یو وړکتون مشري کوي. د افغانستان یو پخوانی سفیر او سیاسي کارپو عمر سمت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی د حسنا جلیل ټاکنه ښایي چې په سیستم کې کوم څه ناسم دي. میرمن جلیل وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت پر وړاندې پر پرتو ستونزو ښه خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت د موینې په توګه له ټاکل کېدو وروسته له یوازینۍ ازموینې سره چې مخامخ ده دا ده چې باید خلک یې ومني. هغې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
انتقادشون به ای است که اصل خورده و عین زمان مشکل کلان شون نیست که چرا اینجا
د دوی انتقاد داده چې وای ز کم عمر يم او بل استون زیاده ده چې وای ولی د پوسټ ته د اداره او مدیریت پر ځای پوځي کس نه دی راغلی. خو کده د پوسټ کاری برخه ته کتنه وکړو وینو چې اداري او پوځي برخه دواړه پکېشته او ډېر ساحه ملکی دي. خو دا چې د دې پوسټ وړتیا لرم کنه تر ډېره پوځي او جنگي نه بلکې د مدیریت خبره ده. شپږویشت کلنه حسنا په کابل کې زیږیدلې خو په غزنی کې لویه شوې ده. هغې خپله ماستری د بزنس او ادارې په برخه کې د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې د قانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په څانګه کې کار کړی. حسنا جلیل وایي پر دې دندې له تقرر سره یې ټولې هیلې رښتیا شوې. نوموړی وایي خلک ځکه انتقاد پرې کوي چې ښځه ده او د دوی په نظر ښځې کار نشي کولی. خو د دې په وینا دا خنډونه عادي دي ځکه چې افغانستان د بدلون په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت نوې مرستیاله وایي دا ستونزې د ګډ کار په نتیجه کې د حل کېدو وړ دي. دا مسؤلیت اصلا دروند او خورا مهم او کلیدی دی. د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان مهم او کلیدی وزارت دی. په هر اندازه چې د یوې موضوع اهمیت زیاتیږي په همغه اندازه یې په مخ کې زیاتې ستونزې راولاړیږي. خو زه ویلی شم چې کولی شو یو بل ته مټ ورکړو او دا ستونزې له مخې تر ډېره لرې کړو. ولس مشر اشرف غنی لخپلی دیج منی سرسم چی ویلی و خزو او ځوانانو ته په حکومت کې پراخه ونډه ورکړي. درې میرمنې د وزیرانو، یولس د موینانو او پنځه خزی په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارلې دي. درویشت کلنه ډیوا سمت لومړنۍ ځوان نجلۍ و چې په اکتوبر میاشت کې د روغتیا وزارت د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغاني پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرع خلاف عمل بولي. تفصیل د حبیب رحمان تصویر پر راپور کې.
دا هغه ژغ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل، د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمله غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چرته چې یو وګړی افغان راولاړیږي د پردي ملک پیسې دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانی روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسردنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده، نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د اثارو چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي. مطلب دا ده چې د شریعت مطهره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې یې پیل کړې دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل ملا امامانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په جوماتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلدارۍ له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبې ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا دا خلکو ته ویل شوی ده، ویل کیږي چې دا پیسې څه د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچلي، ځکه چې دا د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپله پیسو پیدا کیږي تر څو سي خپله پیسې سل په سل کې په افغانستان کې و نه چلیږي او د خارجي پیسې بند نشي. افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو علماو ته به خپله خطبه او هدایت ورکو چې په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداری چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول اړین ګڼي، خو دینی عالم عبدالباری حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته یې وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح پدې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. نو پدې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر پدې باندې مطلب دي، او هغه چې تاسو ته په څه امر کوي په نیکو اعمالو باندې هغه په تاسو لازم واجب ده چې هغه په ځای کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار، خارجي پیسې باید په دې ملک رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغه خبرې چې هغه په قران او اسلام نه مخالفه نه وي دغه نه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امور څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول، په غو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده. نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگاهه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
دا غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ تر څنګ د کلدارو چلول او د سراپانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمی زیاتی پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
حبیب الرحمن تاثیر راپور راکا و تاسی ازادی رادیو تغواجی از پاپنسان کی د سهار ته بجې او شل دقیقې کیدون کیدی سایپ پلاستان اگزای براته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
د واشنگتن پوسټ رسپانی په هرات ولایت کې د 14 افغان پوځیانو په وجل کې دوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې ترهګرو همدار سلیډوشت نور سرتيري يرغمل هم نیولې دي. طالبانو د غبرید مسولیت په غاړه اخیسته. د مقالې د لیکوال تحلیل دا دی چې تاوتریخوالی په افغانستان کې د امریکا د ولسکلن جګړې د پای ته رسولو د هڅو پر مهال زیات شوې. د رسپانی په لیکنه طالبان په پراخو سیمو یا برلاسې دي یا پرې نفوذ لري. لدې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړپوړي پوځي جنرال کنت مکنزي د دغه هیواد جرګیته ویلی و چې که د افغان پوز د روزنې او استخدام ستونزه ژر هواره نشي ښایي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر له کنټروله بهر شي. ناټو هم په افغانستان کې له مرګ ژوبلو اندېښنه ښودلې خو ویلي دي چې د افغان پوځیانو روزنې مشورې او مرستې ته به دوام ورکوي. نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د څه باندې 1,000,000 رایو د باطلېدو پر مسلې تمرکز کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه چې د درغلیو د موجودیت په خاطر یې کړي افغانستان یو بل کړکیچ ته ټېل وهي. د مقالې لیکوال ویلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څو غړیو د لری کولو غوښتنه یې کړې ده. وړاندې لولو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د جمعې په ورځ ویلي چې چمتو دی په مشروط ډول په خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. دغه کمیسیون شرط دای ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک شوې رایې او د انتخاباتو د شفافیت تأمینونکي اسناد دوی ته وسپاري.
د یمن حوثی یاغیانو د دې هېواد کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت د هودیده مهم بندر د سپرولو مسله رد کړې ده. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو غوښتنه هم نه ده منلې. د لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هېواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوي دي د یمن حکومت ته د هودیده بندر سپارل رد کړي دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هودیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هودیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هودیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هودیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وای شیعه حوثی وسلوال د هودیده بندر للارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلې ده. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هېواد حوثی یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هېواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هېواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
یوه کمپنی داسې یوه وسیله جوړوي چې په هوا کیږي خو له نورو وسیلو سره متفاوته ده. عصمت سروان او نور معلومات.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورتي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هیلیکوپټر، هوایی بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یوه هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هیلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګنیرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به 4 میلیارد ډالر ولګوي. دوی وایي چې په خپل ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلم سرعت په یو ساعت کې دریش پیته مایله دی او یو زرو دریسه و مایله پر لپسی سفر کولی شي. پلم یو سلو دو پنځوس متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودی ډول لمزه کې پورته کیږي او په عمودی ډول پر مځکه کښینی. جوړون کې کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هیلیکوپټرونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو ودول لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لویې وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې د خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
پنځلس کلنه ریسپیکټ رویمبو توپوځي چې د زیمبابوې ده یوه ورځ له ښوونځي څخه کور ته پر لاره وه چې یو دوهویشت کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅښي. توپوځي ونه غوښتل خو اوس ناوخته شوی و او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د رویمبو توپوځي پلار خپله لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. رویمبو توپوځي له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګیډه شو او ښوونځی ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوځي خپل میړه وهله ټکوله او آخر اړ شوه چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له هماغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوځي هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوځي په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد ګانا کې فرانس پریس اژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېیمه برخه نجونې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګري ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې یې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارد ډالر په کم عمرې کې د هغو نجونو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی للا سور کوي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمر انجونه پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجونې په نامه یادیږي تر 2023 کال پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځ وړلو په هدف ملي ستراتژي برابرې کړې دي. د دې سازمان یوې غړې اویت مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسان یې بې ځایه کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي، ورته وایي چې حیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن ورځي سبا راځي، نن ورځي سبا راځي، په هغې باندې دوکا ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زاده کنه کیسه خبر کوم، ماشین مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې پرز به دادی لسم تاریخ دی هیڅ معلومات نه سکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یم. داغه کسبر اشرف غنی زمزا غوري کې نور قټ ما مری نه وری و سلام. داغه دی ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه جمال الدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر څه چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د ښاروالۍ به سره پر مخ باندې نه وي سوي دي. دا هر څه خراب شوي دي ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې بل باران موسو تر اوسه پورې د دوو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سره پناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د دوو سترګو حال چې زه بیانومه چې زه خپل په سترګو وینم چې دا خلک ډیره سخت سره مخامخ شوی دی. دا خلک چې څوک 15 خیمه ورکی تر 10 خیمه وي 15 بشي کې ورکی نشته نه رسېږي نه کیږي دی خو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خره د ټول ماجر شې دي یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لا زر ماجر دي فدا زرو خلک چې دي اوس نو دغه مشکلاتونه دي خې دي نه دي یې سم چې نشه کیږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهمو خبرونو لندیز. دا افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث شوی دی. د اورزګان د چنرتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. د دې خبره چې وسلوالو دغه ولسوالي کله بند کړي او د سقوط له خطر سره مخامخ ده. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلولو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعور او تنبل شخص وباله. او د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی اس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې ویلي دي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په هلمند ولایت کې روختي چرواکي وایي چې د لشکرګاه شهر په ځینو سیمو کې د ککړو اوبو نمونې څرګندوي چې د ګوزن یا پولیو وایرس لا هم ژوندی دی او ممکن چې په دې ولایت کې د دې ناروغۍ نورې پیښې هم ثبت سي. د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د دې وایرس د موجودیت په اړه پوښتنه کړې ده.
طبعا چې په وسه کې ویروس موجود وي هغه ګرځي هغه د دغه چټلو وبو څخه موږ د راډیو محلي سره یو ځای دی والد او دلته بولان برج ورته وای دی دوه ولو څخه موږ د وبو د چټلو وبو د تشنابو د بازار د چریو د دی وبو څخه سمپلا خو لابراتوار ته نو هغه کښې چې دلته د ویروس ته لیدل کېږي نو موږ په نومبر میاشت کې د یو ځای کې په بوس کې د ویروس لیدل شوی دی. نو د دې ویروس طبعا چې کیس وي محیط کې د ویروس وي نو موږ پوهیږو چې ویروس دلته ګرځي او ویروس په گردش کې دی. د ویروس گردش درېدلې نه دی سټاپ نه دی محیط کې.
ډاکټر صاحب تقریبا نه میاشتې اته میاشت کېږي چې دا واکسین د پولیو په یو ډول په بعضې سیمو کې نه کېږي د ځینو مشکلاتو له امله. عمل لشکرګاه کې خو دا ټولې دورې طی شوي دي ولې بیا هم په لشکرګاه کې د دې ویروس سمپل موجود دی؟
طبعا چې شاوخوا ټوله ویروس د ټولو ولسوالیو خلک راځي او هغه په ویروس سره انتقالوي او دا ویروس ساري دی. د باد د اوبو پاره ذریعه باندې کېدلی شي د مسافرو د خلکو د تګ راتګ په ذریعه باندې. نو طبعا یوازې د لشکرګاه بیا نسي کېدلی چې مقاومت وکړي د ویروس په مقابل کې. نو شاوخوا ساحې کې واکسین نه دی تطبیق شوی او علت هم دا دی. نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله په محیط کې او په ساحو کې واکسین صحیح تطبیق کړو او ټولو ساحو ته ورسو. د هلمند یو ماشوم هم بې واکسینه پاتې نسي نو بیا هغه وخت موږ کولی شو د محیط څخه دا ویروس ودرو او سټاپ یې کړو او محو یې کړو.
یعنی دا ډیر خطرناک تمامیر که څه هم د لشکرګاه په شمول په څلورو ولسوالیو کې واکسین کېږي اما په یو شمېر کې نه کېږي مګر بیا هم ګټه نه کوي ځکه دغو ولسوالیو خلک ځي او راځي میمه نوازۍ دي یو د بل سره روابط دی قرابت دی. یعنی په دغه سیمو کې چې واکسین کېږي د دې سیمو د واکسین شوي ماشومان هم محفوظ نه دي ځکه دوی په دې خلاص نه دي چې د نورو ولسوالیو ماشومان دلته ویروس راوړي. دغسې
زه به یو لیرې ولاړ شم یو مثال به درکړم. هلمند خو یو ولایت دی او دا نږدې تګ راتک سره لري، یعنی سعودي چې موږ څخه ډیر لري د څو ملک په فیصله سره لرو، هلته لا موږ نه پرېږدي څو چې د واکسین څکاک مونږ نه اخیسته، ځکه هغه هلته دا ویروس محو کړی دی، سټاپ کړی دی، وای دا افغانستان خلک چې راځي دا په ویروس ککړ دي، نو دا چې واکسین ونه کړي، واکسین کارتونه لري، د عمرې حج لپاره اجازه نه ورکوي، نو اچ هلته نه ورکوي، هلته د دې ویروس انتقال شونی دی، او دا دنیاوالو دنیا اسلامي ملکونو کفري ملکونو دا ټول چې موږ سره کومک یې په دې خاطر کې چې مثلا ویروس دلته سټاپ نه سي په افغانستان کې، پاکستان کې، ټول نړۍ کې ګواکې نه دي سټاپ، نو دا خو موږ پوهیږو چې دا ساري دی، وړونکي دي، نو هلمند لشکرګا او یا مثلا د څلور ولسوالۍ که په نور کې دا واکسین تطبیق نه سي، حتی که په کلي کې یو کور پاته کیږي، دا معنی چې هغه کلی واکسین نه دی، هغه ماپ نه دی، ځکه هغه ویروس په غزې په ځای کې ځان پټوي، په هغه کور کې شاید دی پرڅه چلته واکسین تطبیق نه تطبیقیږي.
د هلمند کتلوی مافیات مسول ډاکټر اسمت الله همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له 200 څخه پر زیاتو داخلي بې ځای سویو خوراکي مواد د خوراکي موادو مرستې وویشل سوې. په وروستیو کې ګڼې کورنۍ د جګړو له کبله له ځینو ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو، درې بوشکې غوړي، دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بې ځایه شوي مهاجرینو لکه د پیر کوتي، ګومال یا نه چې کوم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 پامینونو ته غذایي مواد توزیع شو چې هره بسته معادل د 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو مهاجرینو او بې بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې پوهک ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو موسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
تاون ولسمشر دویم راستیال وی افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ولري. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستی په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې د ځوانان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. خاغلی دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغه چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوذ جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپل غونډو کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشري ماڼۍ سره شریک کړئ.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلې دو په اړه حالې زلې تیزی شوې دي. د افغان حکومت ترڅنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزی کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې خزی او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1415 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و ویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشر خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
لکه خلی ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د غونډې په برخه کې د شو یو ژمنو په اړه مکررن قطعی امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تیره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې تر څنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت د همو ویل تر دې د مد دوی لوري جوړې شوې طرح یو وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیګل شوې دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د ورتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
د خوست قومي مشرانو او روڼ اندو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ملي او تاریخي شخصیتونو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر روڼ اندي قومي مخور او فرهنګیان وایي چې افغان حکومت د نورو پشان د یاد ولایت د ملي تاریخي او ټولنیزو شخصیتونو د مبارزو او کارنامو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه نه ده کړې. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لوري د غازي ببرک خان ځدران د خپلواکۍ اتل او مبارز په نوم د نوي خپرې شوې ټولګې د مخکتنې او د نوموړي غازي د ملي او ټولنیز شخصیت یادونې او درناوی په موخه جوړه شوې ولسی ناسته کې وکړي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی په خپلو خبرو کې ویل ببرک خان ځدران داسې نه دی لمانځل شوی لکه حق یې چې دی.
ببرک خان ځدران داسې یو شخصیت وو چې ځانته چې څه خوښول لومړی د خپل قوم ته، خپلو خلکو ته، یتیمو ماشومانو ته، بېکورو خلکو ته د دسترخوان په ځای بی پوزه ورته اوارولو، لاسو ته بی خپل اوبه ورته اچولی تر څو به چې میلمانه ماڼه نه کړل تر هغه به خپله د ډوډۍ نه خوړله، شومان یتیمان به راوستل، په خپلو زامنو سره به څنګ ته وسول، د هغو پالنه او روزنه به کوله. خو په تعصب سره چې دا ملي شخصیت لکه څرنګه چې د ده حق دی هغسې نه دی ستایل شوی او نه په قلم باندې په لیکه باندې راغلی.
د یادې غونډې ویناوالو غازي ببرک خان ځدران یو داسې کس یاد کړ چې د هېواد د خپلواکۍ لپاره د سرسخت مبارزې تر څنګ په ټولنیز ژوند کې هم درونز رسواند او مهربان شخصیت او د ولسونو په درد دردمند مشر و. د غازي ببرک خان مسیح قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د یاد غازي د ژوند او کارنامو په اړه د دې رسالې د خپرېدو امکانات برابر کړل.
د لوی پکتیا او د خوست ولسونه ګران محبوب ولسمشر څخه ډیره زیاته مننه کوي چې په غازي ببرک خان په تاریخچه او د هغوی په کارنامو باندې یو ډیر درون کتاب ترتیب کړی دی. هیله مند یم چې دغه کتاب ته لا پراختیا ورکړي.
د یاد غونډې او بل ویناوال د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیلو چې د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
ببرک خان غازی چې اتل وو د پکتیا غیور قومونه او ولسونه شاته ولاړو، د هیڅ دښمن په وړاندې انعطاف یا شاته تګ نه وکړي.
لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار که څه هم د ارګ له لوري د دې کتاب خپرېدل یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د دې غازي د ژوند او مبارزې په باب باید هر اړخیز معلومات راټول شي.
دا کتاب چې د غازي ببرک خان ځدران د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکل شوی دی، بېلر کې ښکاري چې د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه دا کار شوی دی. خو د دې لپاره چې دا کتاب لا غني شي پکار ده چې لا ډېر نور مواد هم راجمع شي.
د لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خبره چې په سویل خط زون کې اوس هم داسې مشران او سپینګیري شته چې د غازي ببرک خان ځدران په باب ورته ډېر روایت او حکایات معلوم دي. که دې کار لپاره یوه ډله څېړونکي وګمارل شي او هغوی د ببرک خان ځدران په باب خواره واره روایتونه راټول کړي، نو یو پند او جامع کتاب ورڅخه جوړ شي.
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو روان دي. چارواکي وایي د پوځي عملیاتو د پڅوالي یو علاده ده چې دوی هڅه کوي ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. الیاس دی د پوځي عملیاتو یوې ساحې ته ورغلی.
په یو هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کیږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم شوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې انداره په څوپر لپسې ګولوی لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرشي د غزرغون ټانک لکه د ناوکی خونه د نن په ګلونو او رنگاتی کو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موج او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولي دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهیږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پر پسیمه کې د عملیاتو مسؤل د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورم موزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان را کړی سوی د شورا نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق د کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دی، نور نسی کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښ تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتر پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلی امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډ قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سختو حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د یو کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویله چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نه شو کولی چې ګرڅې ساحې څه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو. هغه هم ځینې وکړه، لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړه سي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی. بیا هم پر هغه تاتې روان دی چې ګوري. موږ هم پر دغه روت رامت کوو. موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو څو ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرې ایښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلی ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دا دي اخري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلی ولسوالۍ نږدې 3 کاله کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الله استاي، د ازادي راډیو هلمند، د نادلی ولسوالۍ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان یې هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېره سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخورو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواد هم شي او مشهور به شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي، څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک راګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشانی رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشانی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه راباندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانبایی ته یو نه وړه نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروړو.
بادامه؟
صاحب څه دې ویل؟
هو دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب زه خو گاردیم او اشپزی می نده کری.
شروع پخوله ایسی؟
او صاحب شروع د کچالو قورمه اگی او دم پخت و ریجم پخوله شم.
خسم ده انترکانتیننتال اشپزی نو دلتا پراتل دغه شایانو نور چه پخیگیم نه دل هر تنو کار دی پایل که.
خصیب خو کنن دیگ دیر خنو چه خفه نشی.
دا چوک نخفه گیگی کار دی کوا. بادامه؟
صاحب
دلار صاحب لگ مساله جوڑا که چه اغا ده تشناب دیوال جوڑ کی.
صاحب گلکاری می کلا نده کدی او گلمالا و نور شانم نلارم.
تا وار شال تا طول سامان پرو ده گلوالی بم در سر کومک سی گوره چه پام دیوی دیوال کوک نکی.
نو صاحب چه گلکار نیم دیوال بچنگ نکه گی گی.
پا امر تا کوا گلکاری خود سه جادوگری نده. دا اشپازی دیم وایل چه نیسم کولای. اوس آغا دا خل لکس اشپازی. دا برق دیم وایل چه نمیدست دا. اوس آغا خل لایق برقی هم در پسی نسی رسی دای.
خصیب چه توایی جور بای کم. خو زوایم چه را چه خراب نشی بیا با طول خلق را پوری خاندی.
زن خرابی گی.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوی خرابه ده. تو ګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای اخله او جوړ کړه.
ښه صاحب نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده،
ګلکاري دې هم نه وزده. هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولای.
کولای شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولای شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب اندغه ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب تو درې ده ګوته ورته لمده کړمه. دغه ده صاحب د بلې میاشتې تنخوا هم راکوي.
نه دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یو کور ته ورلیږم.
او سړیه په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربی له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او که هغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څو مو ترې جوړې کړې؟
دېرش میلیونه ډالر.
دېرش میلیونه ډالره؟
او صاحب پنځلس میلیونه پکې د هغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب. کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لکه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زموو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو. بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او درې لکه ډالره مارک دی مارک. په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم. چې بیا څوک د پروژې د عملی کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډیر قوي مغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.